شي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شوا په روانه غړی کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي د ته حملان وکړو او د دې غړی په اخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړ جوړ وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خوله خطر ډکې ملیشې تکیه کوي او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړو استازی جنرال جان ایلن وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلتیاتی انتخاباتو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې دوی ویل د ټاکنو ذمہواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوسټ ویلو خو هغه نه و تیار پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم
دا له هغه وروسته دا چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د استعفا ورکړي په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسنی حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې استعفا ټاکنې نشي کېدای د کرکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خوله خطر ډکې ملیشې تکیه کوي یاد سازمان وایي چې د دې ملیشې شمیر شاوخوا دیر زره دی چې ځینو پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کومې چې دوی باید ساتلې وای د کرکیچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي په درغلیو غلاو جنسي تیریو سړي تښتونو نشي کاچاک او کلنګ اخیستنو کې لاس لري افغان ځای پولیس له هغه وروسته رامنځته شو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لورو پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړې ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند محمد امین باوري بیگا مشال رادیو ته وویل دی وای په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي د سفارتونو استازي او افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکې یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شایي تر یو نسل یا زیات وخت ونیسي جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی د ویل کچيري داعش ته ماتې ورنکړل سو نو دا ډله شایي د انسانیت پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي ک نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړای شي بایجان زنګانی د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړي ایران دا وخت په ورځ کې 1.3 میلیون بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کال وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګول سوي نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیون بیرل تیل پیدا کوي بایجان زنګانی ویلی چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مانکیټ منفي اغیز ونه کړي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسېږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره د ایران د تیلو درآمد محدودوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 105.50 روپۍ او 55.50 روپۍ او په 105.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 25.50 روپۍ. او یو افغانی په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.01 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږ همکارانو بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړل او سراج ظهیر درته د کرنسی او بای او موسم حال وایي. په روانه غړی کې به د غریپټونو واوري. د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د مخالفو ګوندونو د الزاماتو نه پاس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یوې خبري غونډې ته ویلي د آئین تر مخه د هر څه ذمہواری په الیکشن کمیشن راځي. بلخوا په دیر کې د صوبایي اسمبلۍ د یوې چوکۍ لپاره د ښځو د ګډون نه بغیر ترسره شوي انتخابات عدالت کلادم ګرځولي دي او دغلته د بیا انتخاباتو امر یې کړی. دا فیصله به څه اثرات ولري؟ د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي
الیکشن کمیشن چې دی اوس هغې بیا یو ځل آرډر کړی دی چې خیبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوې دي د دې هغې ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول زیګونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي.
په بلوچستان کې د مستونګ د پیښې نه پس د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې د امنیت او په بنو کې د کډوالو په کیمپ کې د اور لګیدلو د پیښې په اړه هم رپورټونه لرو. نور رپورټونه به واورئ او د دې غړی په دویم نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلي کې واورئ چې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوې ښځې څه اهداف لري.
یخو چې راوتی هم نه ځم چې لکه د ښځو لپاره کار وکړم د ښځو د حقوقو لپاره.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. په دغه ویب پاڼه تاسو نور هم خپل پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه او تیر شوی خبرونه اوریدل شي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو نه پس تیر ماښام د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم یو خبري غونډه کړې چې پکې یې د دې ورستیو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د بدامنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځنې دفعاتو لمخې د دې هر څه ذمہواري د انتخاباتو په کمیشن واچوله. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت د انتخاباتو تحقیقاتو ته تیار دی او که پکې درغلي ثابته شي نو دا انتخاب بعد با بیا د سره کړی. په دې حق لا نور تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځې کړی شي.
اسمه ساری ذمہ داری دی گئی ہے وہ سب الیکشن کمیشن
دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ځمواري د الیکشن کمیشن و مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو پورز دی پوز راو بللې شي او د هغې خط پرانا کی د داخله چارو وزارت د دیرشمی مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 3000 کاندیدان وو او 1000 نمایندگان دی کې ټاکل وو خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز با په پولینګ سټیشنو موجود نه وی کوم ته په وخت ویلې شوې وی چې پوز ناراضي نو ما به دا ټاکنی نه وی کړی او پولیس به می د دې د ځمواري اغشتلونه منع کړی وی
پولیس وو کہتا کی یہ ذمہواری آپ نہیں لے سکتے
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هوي په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی زه د لړکی د عدالتي کمیشن د لاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لاري پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه سغواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوری اتحاد سره تعلق لرونکو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړی ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی خو یاد دی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پا پاکستان تاریخ انصاف پټاکنو کې د درغلي او ګډوډي تورونه لګولې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا په داسې حال کې دا چې پرون د دغه خبری غونډې نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په بلور هاوس پیښور کې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د لاساتي وغونډه کړې وو دا غي نورسته یې د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه د یاد ګوند مشرانو دا غوښتنه هم کړې وه چې د نگران حکومت د لاندې د بیا په صوبه کې د صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو سلسله منظم کړي شي په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه زمونږ خبریال غلام غوث دی ریپورت کرا کوي
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بلدیاتي سوکو لپاره انتخابات وکړي شي
چې رکور سوکیدار وي چې غلا شوی را او وي ما کړی دا کوم هغه سوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم انتخابات شوی دی عمران خان وای چې په دې کې داندلی شوی دا د دې مواری با پچا راجی د دې سي مواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر سلويخ کسان وفات شي ویلي د دې سي مواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې په کار دادي چې دونه غیرت او پختو د صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چون کې ما د اندلي کړي دا لہذا ما کورسه پرې خورا
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچيري صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وکړي نو داوی ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړي وي
زه خپل هر یو ورکر لا عمر کی ورکوم زه رقم مشکورم چې په ان پی ا دونه اعتماد کو سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګی کړی دا سره دا ټګیم دا دونو کړو سوچ کړه به ټګی به چې موږ بسلو به کولی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواہی اتش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت حکومت د پاره چې د بر سر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند شوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب دا دلیل او دا ډیمانډ چې چای دندې کړی د مستعفي شي، لکه د نواز شریف صاحب نه وره استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولې مستعفي نه شي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په سواد کې هم صوبایي حکومت کې د شاملو ګوندونو ترڅنګ یو شمیر نورې سیاسي پارټۍ د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکارې دي. د یادو ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دې انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي. د لړکې په سواد پریس کلب کې تر دې دمه یو شمیر خبري غونډې هم شوې دي چې تفصیل یې نیاز احمد خان دی رپورټ کرا کوي.
په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسو نه سیوا خبري غونډې کړې او په حکومت یې تورونه لګولي چې سواد کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامي شوې ده. په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سواد څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده. دوی په سواد پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
دا تاسو به خیران شي چې هم د علاقې ایم پی دا غي بوجود دا سره دند پولیس سٹارټ شو نو زه چوټ غورځول لاله ما د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس د نو ولاړ دي. ما ته د موږ د کور زنانو او کم چې اوټران او عورت ټلیفون نو کړ چې دا تاسو سکه کم زی دلی خو الا ډیر بد بد دي پیسې ورکړې کیږي او ور سره چې کم اوټره دا نو دا غي سره مخالف پولیس ایجنټ هم زی او په هغه پتی بس.
سواد پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلعي کونسل لپاره امیدوارو وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني.
په سړو په سټیشن کې 5 بجې سټیشن بند شو، بیا په 10 بجې کسان دننه ولاړو، بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زم 10 کسان 12 کسان راغل او ته ور کولاو کا. نو په یو سټیشن کې 500 اوټونه نه پول شي او په دان دلی باندې کولوبر سټیشن کې 514 اوټونه په دان دلی باندې کولوبر سټیشن کې بنارینو ته پول شي. 4 شپې په 11 بجې باندې مو تا جوړ شي.
د مټي به درې سره تعلق لرونکي ظفر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي.
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي پخپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور و هغه الیکشن هاي جیک کړی او د دې نتیجا موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو. خلکو ته یعنی په پولینګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټینګ مکملونه شوه.
څنګه یو شمیر سیمو کې زی اولس وایي چې سواد کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي. په دا اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی پې د سویلو څخه انکار وکړ.
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سره
د جون په لومړۍ نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن په کوزدیر کې ترسره شوې زمینی انتخابات په دې وجه منسوخ کړي دي چې په دغه کې د خزو رائے اچولې نه خزې منې کړل شوې وي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې بیا وایي دغه د دوی لپاره یو لوی کامیابی ده او په کار دي چې خزې د ووټ د اچولو د بنیادي حق نه په زور محرومه نه کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد رپورت کې ورو.
الیکشن کمیشن د تیری نهی پورس د خیبر پختونخوا په پی کے 95 حلقہ شوی زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچول لوجه ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا لسره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامی ګوند د سراج الحق د سینیټر جوړیدو وروسته خالی شوی وو. د خود د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي لکلونو راهیسې خزه په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچول نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزم چې په ښځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې اوس هم د بلدیاتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو بیا هم خزې سنه تعداد کې راووتي او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کې کوم دی خزې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حواله سره الته خزې هم بار بار خبرولي په هغه فوج په خزو یو ضرورت راغلی او چې او دې له موږ خپل ووټ خامخا کړو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې خزې د ووټ اچول نه منع کړل شوی دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزه د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي دغه فیصله راتلو سره د خزو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیره لویه خبره ده. الیکشن کمیشن چې خبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول ځایونه چې چېرته خو ووټ نه دی اچولی هغه مونږ سره شي دا ډیر لویه خبره ده کنه. دا
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
هلته د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وای دوی هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړي زیاته کړه د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې کړي. د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی چې په کې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فندونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تمه سرګند کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایلو کې هم انوالي زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سره کو نمائندګي وکيږي. ټي ام ته بخپل شیر ملويږي, ډیسټریکټ کونسل ته بخپل شیر ملويږي, ویلج کونسل ته بخپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې په کې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برته هم شامل دي.
سیلریز کې به هم ملويږي. په دې کې بعض ډیوالډ محکمې دي نو دا هغه ډیوالډ محکمو اختیار به هم د دې سره وي او موږ غواړو دا چې را دی الته په خپل لیول باندې د ډیوالډ محکمو کې چې څومره د 18 امندمنت مطابق دي څه کم اختیارات پکار دي نو ان شاء الله 100% به دې هغه اختیار موږ ورکړو.
دا نوې بلدیاتي نظام لاندې د 400 ضلع د ام سي فورم منتخب شوی د عوامي نشلګون ضلع نماینده هم د 400 ضلع نه د ناظم اعلی سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغه مشال لیړو ته وویل چې څومره هم اختیارات په خکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا په لاندې کچه د اولستونځو کښاله په اسانه او زر هواریږي.
کدا پندونه دې هلکو ته اواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګي او رما په خیال کې کال جو کې بجې ډېر چینج دراشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په خکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې د ماخام شپږ بجې شي نو هم په دې سپو بیا د دیو ریډیو خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت ته بلوچستان کې د مستونګ د خنړی پیښې نه پس زیاتره خلک د گوادر کاشغر اقتصادي لارې او د پښتنو سیمو نو دغه لار په تیرېدل باندې بحث کوي ګڼ خلک او سیاسي کارکونکو په دې نظر دي چې د دغه خنړی پیښې په شان په راتلونکي وخت کې هم پیښې رامنځته کېدلې شي اندېښنې څرګندېږي آیا دا فکر او دا اندیښنې صحیح دي او که څنګه په دې موضوع زمونږ خبريال نیاز مساخیل یو رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ لپیشي وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیاري پر راتلونکي نن سبا خلک ډېر خبرې کوي
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمی خواته راوښتي او دا واقعیا وسوله دا سازش دی مخته بم کیږي دا شان کوزه یو خبره دا کوم په دې کې ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معاملات ته جوړ شوی ولا نو شاید چې د گوادر کاشغر روټ باندې ډېر منفي اثرات لیدلی وو
رشید ناصر زیاته کړه
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي ده زه یې پښتون لازم د عوامي نېشنل پارټي د ملګري په سیاست باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کوم عمل کړی دی دا د ناکامۍ کېدو پس ان شاء الله تعالی زموږ خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دی چې گوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغه کې درته دوه د پاره به موږ ان شاء الله مختم ار سیاسي علي ځلیکو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ وای چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیاري ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي
دا به د دوی په تاوان وي ګر ملک بیا ورته درې پښتونخوا به خامخا ورته درې مشکتن بیغمنه یو شنستین مړ به تر هغه ساعت پورې د دې سارنه وکوم دا مړ دې په ساره نکشن
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبينه دی
تر څو پوری دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره کدا اراده ته د زموږ د ملک د واکداران وکتل سی خود دې روډ د حفاظت د پاره په ډیر لوی پیمانه باندې تنظیمات سی دي بالکل یو ډیویژن برابر پوج سی دي پر دې مقرر دي نو کدا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته بدامنی نه کیږي دا خو هیڅوک بدامنی نه سکول هیڅ تاوان نشي رسول په دې وجه د بدامنی امکان ماته نشکاري
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرال سیکریټر ملک سکندر ډوکیټ بیا په دغه اړوای
داخلك بچی نو غولول شي په خله یو په زړبل داسه نه کچې د مقتدر قوتونو نن په صداقت خبره وکي دا قوم ټوټل ورسره دی او چې لږ چاسر
د نیاز مساخیل ریپورت مورید چې د وخت له کمی د په نتیجه کې تاسو ته پوره نشو راولې ورزو بل یو ریپورت ته راوړل د خیبر پښتونخوا په بانو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیمپ کې ور لګیدلې وو چې پکې د ایوې کورنۍ دوه خزه جوړل شوې دي او ټول سامان یې هم سوځیدلې ده د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې نور حال راکوي
دا بانو دامی پول خیمه بسی و سیدون که ادمامات چه دا کورد و میرمنه پا خیمو که ارلگه دو لکابل جوبل شوه وای چه دا خیمو که دا کور طول سامان هم وسوزه دو
سامان نه دی په دا اوس درې کې چې وی دا کومه چې وړي نه شراب به غاډه کړی و دا سفر وکنه دا غو دا کلی خلک لا روغه د به طریقا نه و و د ډوګ لاړه ولي کنه د ځنا نه زخمی دی هغه ون سپټال کې وی کنه مز و ډیر ځین تا ټلیفون وکه د مز خبره څنګه نه ور وی کنه د دې چې مثال څه سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کسه هم د بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستی چې خلکو په خپل جوړې کړې او دوی ذمہ دارې نه بهر دي خو دغه خیمه بستی تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خې هر ممکن تعاون یقین ور کړې
څونه سره ملاور ملاو شو دا درې فیملیز لوبي وکړ شه دې درې تلویر مخینه وټینټینا دا تقریبا ټول مکمل سویو د خپل سازو سامان کمپلیټ سویو ټول بیٹا مو خپل د غوړو د ډډنا ور کلایمټ دی پولیټیکل انتظامی میز بلاب سرون چې دی دغه طرف نامو دی دوه ول چی امیر نه جسم راته کې ان سلام میز ته زبر کی ډی پی سی سمران دل تر ولې دی چې په کین شان دی کله څه مسله وی میز کوشش دی میز ټول ځن خبر کی او مخه بلاب سرون خو خبر کی دغه مسله دی تدې
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوال لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه بهر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپله او د مرستندوی ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې د روانې غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زاورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ نوښته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوسټ ویلو هغه نه و تیار. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشې تکیه کوي. یا سازمان وایي چې د دې ملیشې شمیر شاوخوا ډیر زره دی چې ځینو پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کوم چې دوی باید ساتلی وای. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډ غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل یا زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل که چیرې داعش ته ماتې ور نه کړل سوه نو دا ډله شاید د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وای که نړیوال بندیزونه پورته سونو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرله اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
د بوریوال کاکل نمو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. او سترته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د کورنۍ ورځپاڼو د ځنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستون پیښې څخه وروستو کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب مسلک فرقه رنگ نسل او جبی وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اورته نور لمن وهل دی. حکومت له هم په کار دی چې د اولست ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل دا. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نه وي شوی نو په ټوله صوبه کې د فوز په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېده ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکي او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوی ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوی وو. ورسپان لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په خطوګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي کیږي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړي شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړي شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلي تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي څیړنې په حواله مقاله خپره کړې وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو په نتیجه کې خواوشا یو نیم لاک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکونکو د وژنې په تناظر کې په انتظامی غږ کړی چې د مرستندویه کارکونکو د حفاظت لپاره دي جدي ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څیړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومې پروژې لخوا د ترسره شوې څیړنې له مخې د 11 ستمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مرشي لاندې کاروایانو کې نور څه 1,20,000 کسان جوړل شوي هم دي. څیړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څیړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څیړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورد چې د یادې پروژې او مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دي او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په حق لوایي چې دا پیښه انتظامی ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یا د پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی او اوس هم یو نړیوال ریپورت په شام کې د حکومت مخالفو ډلو پر مختګونو د هیواد واکمن رژیم د پوځي فشارونو لاندې راوسته. وروسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د شام په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمه د لاس اور کړی دي، خپل ځواکونه د لویدیز لورته مرکز کړی دي. په دې حقلا د فریبا ظاهر ریپورت کې تفصیل اورو چې د شام د جګړې په غوونو شروع کیږي.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته مختلفو توندلارو اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلور کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډیر سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیز او سیمو ته توجه ډیره کړې چې دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته لغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی شار او هم تقریبا ټول ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه پلازمینه دمشق، هومس، حما او د مدیترانه ساحل ته چې په لویدیز کې موقعیت لري متمرکز کړی دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن بې پرز ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیز او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسېږي.
هلته د افغانستان د ولسی جرګې ادارې وفد اندېښنه ښودلې چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا برتی کول کیږي او د شام جګړې ته استول کیږي. بلخوا د ملی مشارکت ګوند وای چې اوس مهال د ایران دولت په کابل کې د ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې په کار ده چې مخه ونیسي. په دې هکله نور تفصیل د حمیدې هارون عثمان رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زید چهارشنبه پورز لازادې رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوری جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د نخنی وړ مسله وګڼله. نذیر احمد زید د ایران لخوا د ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوری جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
دوریه په مورید باندې دا خبره تاییدومه چې ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزه اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو پلاګاولو سره خلک د سوری د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوری د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیان نه مني. اکمالات هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرېنږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
پا پاکستان او هند چې ایټمی وسله لرونکي گاونډي هیوادونه دي د کشمیر د لانجمنې سیمې په سر یې درې واره جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او په کار دي چې حکومتونه یې دغه حل کړي، خو دواړو خواوو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خرابوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په یو تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل یې د یوې لنډې دمې پاسوري. په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق ناچمې د دې بیان او د دې ترشا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی او زه کشمیر ته تللی وم، کدیم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي دغه شان ما هم ورکړی دی چې ته زمونږ هیرو گرفتاره نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کړي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پېښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ‌دارانه بیان دی. دا پاکستان حکومت پالیسی نه ده. زموږ مصیبت دا دی په وطن کې چې هغه خلک چې کم جنگ واړي چلتا هغه بعض اوقات د ریاست بیکنګ سره او بعض اوقات د ریاست بغیر بیکنه دا قسمه غیر ذمہ‌دارانه خبرې کوي. او د کشان هند کې هم چې دی هلته هم فنډامنټلسټ هندو فنډامنټلسټ قوتونه چې دي هغه دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات وي. یو طرف نه یو جنگ باز ځان ورکي او بل طرف نه هغه نه بل غټ جنگ باز پیدا شي. دواړو کې هیڅ فرق نه دی. دواړه چې دی د خپل خلکو سره او د خطې عوام سره هیڅ قسمه همدردي او دوستي نشته.
هلته د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده خستل نه دی پکار.
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دے تاسو یو سیاسی چال ویلے شی د خلکو د خوشالولو او پړق وهلو لپاره یو ناره ورته ویلے شی، خو نور سراج الحق خپل هم پوی دی چې د دین څخه بنیاد شته او نه څه امکان. بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کوي او نن سبا په پاکستان کې اسه هم د هندستان مخالفت سیوا شو دی. نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو حقیقي، خو زه به دا وایم چې دا ډېر غیر حقیقي او غیر ذمہ وارانه بیان دی.
بلکې مې ته کوم چې یو غیر ذمہ دارانه بیان دی.
په داسې حال کې چې سیړونکي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدلو باندې ټینګار کوي، په دې حالاتو کې به دا ډول بیانونه څه اثرات ولري؟ ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل.
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خلې چرته هم یو طرف ولا کوي او قبل طرف دی. پکار دادا چې هندستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته هغه پکار را چې په دې باندې ټولې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسما صاحب ناراضي او پاکستان طرف نه دي اسلامي ټایپ په پاتو ناراضي دا فدرل حکومت کې نه دي. د دې आवाज چې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ.
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوهان وای وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپل هوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت اخورونکو بیناوو مخنیوي وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپل ولسونو د بنیادی مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
مدرسې حسنی حسن
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
او اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه تاندې هلی په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمیر ښځو هم برخه واخیسته. په دې د نن ورځې په تاندې هلی خبرونه کې به دغه انتخاباتو کې د بریالي شوي ښځو د کردار او اهدافو په اړه خبرې واوري. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده صاحب تیار کړې.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کامیاب شو ښځو سره خبرې کوو.
زه خو چې راوتې هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو لپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو لپاره.
دا چې ښځو په 13 مئی د خپل ووټ استعمال وکړ او کنه،
په هغه پوجا په ښځو یو ضرورت راغلی او چې او دی لکه موږ خپل ووټ خامخا کول کو.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې په مختصو سیټونو مخې ته راغلې او ځینې بیا جنرال سیټونو ته ولاړې وې. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابې شوې ښځې په کومه ایجنډا کار کوي او دا چې په دغه انتخاباتو کې ښځو ووټ واچولو او کنه. په دغو کې یوه د مردان رفاقت بیگم هم دا چې د تحصیل په سطح په مختص سیټ کامیاب شوه. هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي.
زما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ دا ښځې څومره دي که نه، ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړلو، خو چې دوی مونږ اینده لپاره زمین انتخابات او تیاری کړو چې دوی په دې خالي سیټونو باندې راشي او دوی سیاست د بنیاد وپېژني، دوی خپل حق وپېژني او دا کمی کونسلان چې دې چې دې کې داسې اګاهي پیدا کړو چې دې نور له خپل خدمت تیز کی نور مخکې لاړ شي. په دې باره کې اوس موږ خود کوي چې کله زموږ ته نیفته خځې وي هغې ته موږ وایو چې دا خالي لاړو که شپږ میاشتې بعد زمین که درې تیار اوسې تاسو له موږ داخله وکړو چې دا سیټونه ډکې چې فل ښځې راشي څلور فیته تللي څلور ښځې په تودو کو مقابله کوي هم ښه ده او که بلا مقابلې ووتې نو هم ښه ده. خو زه هم چې پرې څلورو سیټو اته ښځې درې کې مقابله وشي
د سواد د سیدو شریف ساجده چې په دغه انتخاباتو کې بغیر د سو مقابلې کامیاب شوې ده وایي د دوی په سیمو کې اوس هم ښځې ډېرې مسلې لري او دا به کوشش کوي چې د ښځو مسلو ته خاص پام وکړي.
زما ایجنډا خو دا ده که نه چې زه خو چې راوتې هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو دپاره، لکه خلکو ته غلطي وس په دې معاشره کې دی خلکو ته وس ډېر مسلې دي او خاص کر ښځو ته. دا چې دي که نه زمونږ دین او مخکې دینو زمونږ د خویاندو جرګه چې ده زه ممبره هم یم، زمونږ هغه پروګرام سټارټ نه که نه مخکې نه شروع نه، نو په هغې کې زه ممبره هم یم او په دې کې زه سوري مونږ هم ډېرې کوزې کړي دي. په هغې کې مونږ مختلفې کالام بحرین او په دسې علاقو کې لکه مونږ سوری کوزي کړي دي که نه، او به نور دسې کارونه اکثر خولا علی دا ښځې هغه مطلب هغو ته ډېرې مسلې نو هغو ته بیا پرووایډ کوي دغه د وکیلو اسې د دې مونږ ته پرووایډ کوو که نه بیا او دسې نورې د دې غریلو دا تشدد چې دی د چانه داختې کټ کړي وي پوزي، نو په دې باندې مونږ مخکې د شروع نه هم پوره کار کړی دی. خپل سوچ چې ملي نو د ښځو دپاره د حقوق دپاره د ښځو سره چې کوم زیاتې کېږي نو زما ټول دغه دا دی چې د ښځو دپاره کار کوم.
نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ په مردان کې کامیاب شوی وایي دا وار د ښځو په پولینګ سټېشنو کې ډېره بدنظمي ولیدل شوه.
قیامت هم نه راولي کومه د ښځو بېعزتي په کې وشوه او کوم دا سړي به پرې ښځو راغر والې دا ښځو غریبانانو ویرانه چته ویلی نشي او یو خو د حکومت له ډېر زیات په دې ښه پوهوي چې ګوره یو پولیسواله به او دومره ښځې وي چې تاته ویلی نشي چې هغه به غریب را کنټرول کولی نشي. بیا چې کوم بل سرکاري رالېږلې وه سرکاري ښځې چې بل هغه هم کمې وي دوه درې کسانې به وي دومره رش به پیچې وټونه به یو بل نه لاس نه راکاږي. زما خو بس د ښځو له هغه لپاره راوتې یم چې د ښځو سره سړي ډېر زیات سپک ګوري د خپل خپل خدمت لپاره راوتل او چې لا دغې خو دغې خو لاس کې نه دي را کړې خو لکه دغه مې امید دی دغه مې سوچ دی چې
بلخوا رفاقت بیگم هم دا وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په پولینګ سټېشنو سخته بدنظمي ولیدل شوه. په زیاترو ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولینګ هم ودرول شو.
هغې که خو جګړې وي
کبه خزی رالی اوټونه به بند کو کاندیدیت په رانه واسه دیو پاتے دې الیکشن بند کې د بلی پاتے باندې تو بند کې نو خو دې غریبانه به تختی دی په میزونو به تختی کې خو دې کې لیستونه به یو استلو ایجنټ ټول یو تختی دی زموږ خیال کې دوه ګنټې بعد بیا لري د مدال پولیس سټیشن ته بیا شروع شي بیا پسې داسې یو درې څلور ګنټې بعد جنگ وشو هغه کې بیا شروع شي بیا د لارو خپل این جی او طرف نه ډاګه کسکول سکول ته ما صرف د باندې هغه شار ته اخیستل شو دغه سکول کې راکه د دې سکول ته راغلی نو سبا ثبوت ورکړم ما پسې د درو پاټو خلک وچې چې پولیس مو کې چې پولیس مالا کې مړه واغستله
په ډیرو ځایونو لکه د دیر او سواد په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د سواد په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ. د سواد نه منتخب شوی ساجده هم وایي په څه ځایونو کې ښځو ووټ وانه چولو خو د تیر په نسبت دا ځل د دوی په سیمه کې زیات ښځو د خپل ووټ استعمال
وکړ. او خپل لکه پته وته هم وس ما حالات نه دین کم چې مخی مو کنه وس خو دا پته لګیدلی چې آیا زمونږم سه وجود شته او زمونږ هم په دې معاشره کې لکه زمونږ هم سه خپل کردار بمونږ ادا کوو نو په دې وجه خزی دې راوتی دي او خپل بډای ځاني هلاکی چې چا په ګاډو کې راوستي دي خو خپل د ووټ استعمال کړه او اداري زیات خلکو وی چې ګناه دی لکه دا په موږ باندې فرض دي نو لکه ښځې ښایي پوره ما په خپل دي زه ولاړو ما په دې ده کې نو ما لیدلې دي نو ووټونه ډېر خلکو دې ښځو ورکړي دي ګونې کې نه او په سواد کې چوي نو لکه دا په سیدو کې خاص کر خونه چم سیدو شریف کې دی کنه زمونږ کم چې ایریا ونه په دې کې ښځو ورکړي دي ما دا څه سونه معلومات دي لکه په دې کې کم زمونږ د نږدې علاقې چې دي کم چې زه ما سونه اورېدلې دي او سونه مې کته دي کنه په دې کې خو ما ته دې چې چاره دي چې په دې کې یا خلکو په منع کړي دي ښځې او شاته زیدې بالیګرام کې نوم دی زمونږ دې خونه چمګي شاته بالیګرام کې ښځې شته هغه مونږ ته دی مونږ چې ولکه مونږ به ووټ راکوي نو هغه دا خبره مونږ ته کړې و چې زمونږ سړی چې دی نه مونږ لکه ووټ تپار نه پری بیا مونږ هم کنوینس کو او دا هغه باوجود هم څه ښځې راغلي وي او څه نه راغلي
د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې انجمنې بهبودي خواتین مشره شاد بیګم وایي د خیبر پختونخوا په دیر او نورو سیمو کې اوس هم ښځې د جرګو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي.
دا چې د کم داوس پورې شي سونه پولیټیکل پارټیانو سونه د دې خبرې سونه خلافورتیا کړي ده چې په دغه ریجن کې او کومه پروپاګاندا دی کړی دا چې په دغه ریجن کې به خځه ووټ نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم څه خاص بدلون نه دی راغلی ځکه چې وسم د موږ د لوکل ګورنمنت چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا د چې د خځو یو مطلب بیا هم خځې سره تعداد کې راووتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کوشش په دغه علاقې کې کوم دی خځې ووټ نه ورکول غواړي دا غي ریزن دا هم وو چې کله د لوکل ګورنمنت د انتخابات کې د نو د دینه مخ کې چونکې په سیکه نه انتخاب باندې کیس روانو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډیر ځات زور مورکو او الته په خځو کې اګړي چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره او د الیکشن کمیشن د دې انټرس حواله سره الته خځي ام بار بار خبرولي هغه کوجه په خصوص یو ضرورت راغله او چې او دې له موږ خپل ووټ خامخا کلکو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې سم دي د مخکنه په خصوص یو جذبه یو ضرورت تیار کړو خو هغه کې بیا یو خندا و چې زمونږ کلک کې شو دا چې اته خزي پولیټیکل خپل رائټس هغه معلوم دي هغه ووټ ورکول غواړي او اول هغه پولیټیکل پارټیانو باندې کولې تر اوسه پورې د الیکشن کې د پولیټیکل پارټیانو نه خدونه مخالفت نه وو کوم کله سپټ سپټ وو مخامخ دونه شنو ځکه چې هغه هم د الیکشن کمیشن پرې اقدام باندې همیشه کوم دي د کوم هیرینګ چې روانو په دې باندې هغه یې ډیره مستوله خو دې ورله چې کوم بنیادی مسله وا هغه ته هم وا چې د خزو د شوشو چې کوم شریک پولیس سټیشن وي نو په کلچر کې دا یو غټ خند وو د تعداد د خزو د ووټینګ د کمی دا یو ریزن وو چې الته کې پولیس سټیشن چا چا پر د سې سړی به ولاړو نو نه غنډه وا عمله به شروع وا د الکان په سکولونو کې به او کمباینډ به یو ځای به پولیس سټیشن هغه وجه ام خدای چې کوم په هغه تعداد کې ووټ نه دی ورکړی په کوم تعداد کې چې پکار و
په تیرو زمینی انتخاباتو کې د کوزدیر په کی پی 95 کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو پر دغه سخت تنقید وکړ او په لومړي ځل داسې وشو چې الیکشن کمیشن دغه ووټ ابس وګرځولو او په دغوی د بیا انتخاباتو فیصله وکړه. شاد بیګم دا هم وایي 2 جون د دوی لپاره ډیره تاریخي ورځ ده ځکه چې الیکشن کمیشن د دوی په حق کې فیصله وکړه.
د پاکستان په تاریخ ته بزوې مې چې ډیر اهم ورځ ده ځکه چې په لوړ دیر کې د لیور دیر غون تدیر علاقو کې تر اوسه پورې ډیر پولیټیکل پارټیانو چې دوی اګریمنت کولې او دوی بخښي د ووټ نه منی کولې. دې سلسله کې په پی کې 95 کې د ډیر د خزو طرف نه مونږ هم او ډیر نور چې کوم ومن لیډر اورګنایزیشن دی په نېشنل لیول باندې هغه ټولو پټیشنز جمع کړي وو او د الیکشن کمیشن نه دا ډیماند وو چې دا پی کې 95 باندې کوم زمينی انتخابات د دې نتیجې چې کوم دی دا دوی کلادم قطر کی او په دغه ځای کې دوباره ری پولینګ وکړي. د نېشنل کمیشن دا فیصله وکړه چې بالکل دا کوم حالات واقعیت چې هغه پوره وکړل باغې په دې فیصله وکړه چې دا الیکشن چې کوم د کلادم دی
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه د شوو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي او له دغې وروسته به د بلدیاتي حکومت ته جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي. دا وه د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 22.